پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوتو؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ای وی ٹی خیبر پروگرام رانا سرا ستاسو خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروگرام کې مونږ د قران مجید بعضی آیتونه چې په هغه باندې پویا او د هغه ترجمه اسانی هغه ستاسو په خدمت کې پیش کوو، د دې لپاره چې مونږ په دې باندې غور او فکر وکړی دی شو. داسې چې اوس تاسو په خدمت کې د کوم آیت نه ابتدا کول غواړم د دې پروگرام، نو دا د سوره بقره آیت نمبر 215 دی. قرآن مجید مونږ ته په دې کې یو ډېر ښکلی خبره راته کوي او د سوسایټي د تعمیر لپاره راته دا خبره کوي. یسألونک ماذا ينفقون. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلق ستانه سوال کوي چې مونږه د الله په لار کې څه شي خرج کوو. یسألونک، دا خلق ستانه سوال کوي، ماذا ينفقون، مونږه څه انفاق کوو. دا د قرآن مجید یو سټایل دی، یو طریقه ده چې په دې طریقې سره هم قرآن مجید د بعضې خبرو جواب ورکوي. قل، اے نبی صلی الله علیه وسلم، دې خلقو ته ووایا، ما انفقتم من خیر، تاسو چې په خپل مال کې څه خرچ کوئ، مال ته پروردگار خیر ویلی دی. خیر یعنی یو ښه شی، یو پسندیده شی، یو ښکلی شی. دغه وجه ده چې د رزق حلال دپاره انسان څومره کوشش او جدوجهد کوي، نو پروردگار وایي چې که دا په صحیح طریقې سره وي، دا د پروردگار د اصولو مطابق وي، نو دا ټول یو عبادت دی او په دې ټولو باندې پروردگار اجر او ثواب ورکوي یو انسان ته. نو پروردگار څه وایي چې دا کم تاسو مال خرچ کوئ او انفاق کوئ، نو دا به د چا دپاره وي؟ د ټولو نه لومبې پروردگار وایي فلل والدین، د ټولو نه لومبې خرچ خو به کوئ اول په خپلو والدینو باندې، خاص کر چې لکه والدین بوډاګان شي، نو هغې دغه ځای کې لږ غونتې لامدده شي او لږ غونتې لاچاره شي. نو چې هغې لاچاره او بې مدده شي، نو په هغې باندې د هغې خدمت کول، د هغې د هر یو مالی ضرورت خیال ساتل، دا په یو سړی او په یو ښځه باندې فرض دي. بیا د هغې نه پس پروردگار وي والاقربین، رشته داران. په رشته دارانو کې بعضې رشته داران خو داسې دي چې په هغې باندې خرچ کول د انسان دپاره لازم دي. لکه مثال په تور باندې په یو انسان باندې په خپل خزه او په بچو باندې خرچ کول لازم دي. لیکن چې کوم ځای کې لزوم نشته، یعنی فرض کو یو شی لازم نه دی، نو په هغه ځای کې به هم انسان د خپلو رونو، د خپلو ترونو، ماماګانو، د ناسکه رونو خویندو، ورپسې چې کوم د هغه رشته داران دي، نو د دې به حت الوسه هغه خیال ساتي، په دې باندې به پیسې لګي، د دې د ژوندون خیال به ساتي، د تعلیم او د صحت خیال به ساتي، کوشش به دا کوي چې دې ټول په خپلو خپلو خپو باندې ودرېږي. ول یتاما، بیا قرآن وایي په سوسایټی کې به یتیمانان وګورئ، هغه خلک چې بې پلاره شوي دي، هغه خلک چې بې موره شوي دي، د هغې خلکو به پوره پوره خیال ساتئ، ځکه چې که نوره سوسایټي هغې سره مدد نه کوي، نو تاسو به لازمن هغې سره مدد کوئ. دا ځکه قرآن مجید خاص کر په یتیمانو باندې ذکر کړی دی چې د یتیمانو نه چاته عام طور باندې ډیره دلچسپي په دې وجه باندې نه چې د هغې نه انسان ته پخبره سه منفیت نه میلاویږي، څه فایده ورته نه راولاړیږي. نو چې کوم ځای کې فایده نه راولاړیږي، نو قرآن خاص کر په هغه ځای باندې ذکر کوي، وایي د هغې به ګوره ډیر خیال ساتئ. ورپسې بله خبره، والمساکین، په سوسایټی کې چې کوم عام مسکینان دي، غریبان دي، کمزوري دي، د خپل ډوډۍ، د مکان، د تعلیم، د صحت، د نورو ضروریاتو خیال نشي ساتلی، نو د هغې خیال ساتل په سوسایټی کې، په معاشره کې د هر انسان فرض دی. که ذاتی طور باندې او انفرادي طور باندې کوي نو هم ټیک ده، او که اجتماعي طور باندې د دې لپاره یو پروګرام جوړی، یو ګروپ جوړی، یو اداره جوړی، یو انجمن جوړی، یو این جی او جوړی، نو دا هم بالکل ټیک خبره ده، په شرط د دې چې په هغې کوم د انصاف ټولې خبرې ساتي او هغه صرف د نمود و نمایش ذریعه نه جوړی. ورپسې قرآن مجید وایي وابن السبیل، د مسافرو دپاره. د مسافرو دپاره څه مطلب دی؟ مسافر کیدی شي په خپل کور کې غنی، لیکن دغه مسافر په پردیس کې کیدی شي چې ډیر کمزور شي، د سره پیسې نه یی د علاج ضرورت ورته پیښ شي. د مسافرو د پاره په دې خبره کې د لارو خیال ساتل هم راغله، د پولونو خیال ساتل هم راغی. یو ځای کې چاته یو کنوینس ورکول چې دینو دا هم په دې کې خیال راغی. لکه مثال په تور باندې یو ځای کې تاسو وینئ چې څه خلک ولاړ دي او هغه ځای کې سورلی نشته، تاسو سره سورلی موجود ده او په سورلی کې تاسو سره د دوه څلورو کسانو ځای موجود دی، نو مناسب داده، بهتره داده، بلکې ضروری داده چې تاسو هغه خلکو له هم یو ځای ورله ورکئ. او تاسو هغې نږدې که خپل کور ته نشئ رسولی، نو کم از کم څه ځای پورې نږدې کئ، کم ځای ته چې هغې دل غواړي. نو قرآن مجید موږ ته دا وایي چې والدین دي، رشته داران دي، یتیمانان دي، غریبانان دي، مسافر دي، په دې باندې خو به تاسو لازمن خرچ کوئ او د دې دپاره به تاسو په خپل مالونو کې ایسه به راوباسئ. وما تفعلوا من خیر، او چې تاسو کوم ښکلی کار کوئ او عمل کوئ، فإن الله به علیم، نو پروردگار د دې نه ښه خبر دی. یعنی چې تاسو چا سره مدد کوئ، د سوسایټی کې چې کوم تاسو ښه کار کوئ، نو دا هغې ټول ښه کار نه پروردگار ښه خبر دی. لکه مثال به طور باندې یو انسان د ځان دپاره دا یو کار جوړ کی چې یاره په دې لار کې څومره ګندګي ده، نو دا به زه راوچتومه. یو بل انسان د ځان دپاره دا کار جوړ کی چې په دې لار کې څومره اخبارونه دي، کیدی شي په دې باندې مقدس نوم لیکلي، دا به زه راټولومه. دغه شانتې یو بل انسان د ځان دپاره یو بل کار جوړ کی، نو دا ټولې ډېرې ښکلي خبرې دي. پروردگار وایي چې هر یو ښه کار کوئ، نو زه د دې نه خبر یم، ګورئ زه ناخبره د دې نه نیم. څومره ښکلی آیت دی، او د دې مطلب دا دی چې انسان چا سره ښکلی خبره کوي، نو پروردگار وایي زه په دې هم تاله انعام درکوم، زه به په دې باندې هم تاله به ریوارډ درکوم، تاله به د دې نمبرې درکوم. اوس د دې نه پس یو څو نور آیتونه به زه ستاسو په مخ کې تلاوت کوم. دا آیت چې دی نو دا 220 نمبر آیت دی، او دې کې هم موږ ته پروردگار څه خاص هدایت راکړی دی. او دا هم په هغې طریقې سره دا خبره شروع شوې ده. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلق ستانه تپوس کوي د شرابو باره کې او د جواری باره کې. خمر، شراب، میسر، جواری. خمر هر هغې شي ته وایي کم چې په عقل باندې پرده واچوي، گویا هر نشه آور شي چې هغه د انسان په زړه کې د ښه او د بد تمیز ختم کی، نو هغه د خمر په تعریف کې راشي. نو په هغې کې شراب هم راغی، په هغې کې هیروین هم راغی، په هغې کې دغه شانتې چې نورې په دنیا کې څومره نشې دي، دا ټولې نشې په هغې کې راغلې. او جواری خو ټولې دنیا ته معلومه ده چې څه ته وایي. قرآن مجید حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د دې دواړو خبرو باره کې یو داسې خبره کوي چې هغه ډیره د غور قابل ده. قرآن وایي قل فیهما اسم کبیر، خلقو ته ووایا چې په دې دواړو کې د خلقو د پاره ډیر لوی غلطی دی، ګناه دی، زیاتې دی، نقصان دی. و منافع للناس، او په دې کې د خلکو د پاره څه لږې غونتې فائدې هم شته. و اسمهما اکبر من نفعهما، لیکن د دې چې کوم نقصان دی، د دې چې کوم ګناه دی، هغه د دې د فائدې نه، د دې د نفع نه زیات غټ دی. دې ځای کې محترمو رونو یو خاص خبره طرف ته زه ستاسو توجه راګرځول غواړم. په دنیا کې چې څومره جرمونه دي، غلطۍ دي او خراب کارونه دي، د هغې ټولو هم بعضې ځای کې دا ممکن ده چې د هغې نه دې سخوالی هم را پیدا شي، لیکن هغه پروردگار ولې منې کړي دي؟ ځکه چې د هغې بد اثر د دې ښه اثر نه ډیر سیوا دی. لکه مثال په تور باندې چې څنګه یو بل پروګرام کې ما تاسو ته ویلو چې یو بنده غلاو کی، د یو مالدار سړي نه غلا وکړه، او بیا د هغې نه پس هغه ولګېده، او هغه په هغې کې چې دینو نیم په نیمه رقم په غریبانو کې تقسیم کړه، نو د دې دا خو یو ګټه شوه، لیکن تاوان یې ډېر سیوا دی. نو دغه وجه ته چې پروردگار غلا او ډاکه چورلټه منې کړې ده. دغه شانتې په هر زمانه کې د شرابو او د جواری هم بعضې فایدې وي. قرآن مجید چې کله نازلېده، نو هغه وخت هم د دې دواړو خبرو یو خاص فایده وه، په هغې باندې به زه تاسو پوهیږم. نو تاسو ته به اندازه ولګي چې نن هم هغه شانتې فایدې د دې نه بعضې بعضې خلک اخلي. هغه طریقه داسې وه چې کله به په سرزمین عرب کې به قحط راغی او قحط به هلته کې بیا بیا راته، نو هلته کې به مالدارو خلکو داسې چل وکړو چې هغوی به یو محفل جوړ کړو. په هغې محفل کې به هغوی شرابونه څکل او په هغې شرابو په نشه کې به بیا هغوی جواری کوله. هغه جواری به چې هغوی کوله نو په هغې کې به د جواری دپاره به اوښانو باندې به لکه جواری کوله. چا به چې په هغې کې جواری وګټله، لکه مثال په طور باندې به چا لس اوښان وګټل، نو هغه به وي چې دا لس واړه قربان کړي او چې څومره غریبان دلته کې دي په ټولو باندې تقسیم کړي. نو دا د جواری محفل او د شرابو محفل به د غریبانانو دپاره د فایدې باعث و. نو چې کله قرآن مجید او اسلام د دې دواړو سیزونو نه مسلمانان منع کول، نو د خلکو په ذهن کې به یو سوال پیدا کېده چې په دې خبرو کې خو زموږ دپاره بعضې فایدې هم شتې، نو قرآن ولې په دې باندې منع کیدل کوي؟ نو قرآن مجید د دې خبرې دا جواب ورکړ چې آو، په هر خبره کې څه نه څه فایده هم پرته وي، په هر جرم کې او په هر ګناه کې هم کېدی شي چې څه فایدې پرتی، لیکن چې د هغې به لحاظ مجموعی په انسانیت باندې اثر غلط غورځېږي نو پروردګار هغه منع کړي. نو دغه وجه ده چې پروردګار شراب او جواری دواړه منع کړي دي. تاسو که خیال وکړئ نن هم ډیر شي ځایونو کې دا قسم له مختلف سکیمونه روان وي، د جواری په نوم باندې او د نور دغه په نوم باندې، وایي په دې کې به موږ غریبو له دومره ورکوو، دا به وکړو، دا به وکړو. د اسلام طریقه کار د دې نه بالکل جدا دی. د دین طریقه کار دا دی چې ته څه د پروردګار په لار کې قربانول غواړې یا څه ته سوسایټۍ دپاره ورکول غواړې، هغه به صفا په واضح طریقې باندې یا ښکاره یا په پټه باندې به ورکې، او د هغې دپاره به ته د شرابو او د جواری او د دې قسم د سزونو چې دي نو د دې سهارې به راخلي. اوس موږ ته قرآن یو بله خبره کوي او هغه هم د دې په سیاق و سباق کې ده، په دې کې را روانه ده. ویسألونک ماذا ينفقون، دا خلق ستانه یو ځلې بیا تپوس کوي چې موږ د پروردګار په لار کې څه خرچ کو. قل العفو، اے نبی صلی الله علیه وسلم، دې ته ووایا چې څه ستاسو نه سیوای هغه پکار ده چې د پروردګار په لار کې تاسو خرچ کړئ، یعنی د خپل حال او د مستقبل د ضرورت نه سیوا، هغه مال نه سیوا چې کوم ته په کاروبار کې لګی او په کارخانه کې لګی او په پټي باندې لګی او په کم باندې ته خلکو له ملازمتونه ورکې، کم تا د خپل حال او د مستقبل د پاره پریښې دي، د هغې نه علاوه چې ته په آرام او په سکون سره څه د پروردګار په لار کې ورکولی شي نو ورکوه، سوسایټۍ له ورکوه. قل العفو، څه چې تا سره ضرورت نه سیوا دی نو هغه ورکوه. د ضرورت نه سیوا دا هر انسان ته پته وي چې ما سره د ضرورت نه سیوا څه دي. دغه وجه ده چې قرآن مجید دې باره کې ګورې ریاست له حق نه دی ورکړی، چې ګنې د ضرورت نه سیوا وال چې دی نو هغه ریاست ته چانه اغستې شي نه، دا به هر انسان سر سترګې لري، خپل ځان ته به ګوري او د خپل ځان مطابق به هغه هر څه کوي. مثال په طور باندې یو انسان به خپل دولت په دې طریقې سره هم انویسټ کولی شي او انویسټ کول غواړي چې هغه د هغې نه یو کاروبار جوړ کړي، په هغې کاروبار کې به یو 500 کسانو ته هغه ملازمت ورکړی دی شي، نو دا هم یو ډېره ښکلې طریقه ده، ځکه چې دا پیسې د په خپل کار راغوستې، دا هم په حقیقت کې د سوسایټۍ په کار باندې راغوستې. دغه شانتې کارخانه جوړول، دغه شانتې نور داسې کارونه کول چې په هغې کې پیسې لګي او د هغې نه څه خلکو ته ملازمتونه نور کاروبارونه ورته ملاویږي. د دې نه چې چا سره پیسه کمه کمه سیوا کیږي، نو په کار داده چې هغه دې په یتیمانانو باندې، په کمزورو باندې، په کونډو رنډو باندې، په رشتہ دارانو باندې، په والدینو باندې، د سوسایټۍ چې څومره ضروریات دي په هغې ټولو ضروریاتو باندې دې هغه رسي. کذالک یبین الله لکم الآیات، په دې طریقې سره پروردگار واضح کوي، یبین بین کوي، واضح کئی، لکم الآیات، ستاسو دپاره هغه پروردگار آیتونه، یعنی حکمونه، آیت حکم ته وایي، آیت نخې ته وایي، لعلکم تتفکرون، د دې دپاره چې تاسو غور و فکر وکئ، تاسو سوچ وکئ چې دې دنیا کې ته د خود غرضه یو واحد انسان په شکل کې نه راغلی، بلکې تا باندې د نورو انسانانو حق دی، فی الدنیا والآخره، ام په دنیا کې ام په آخرت کې به ته غور فکر کوي. ویسألونک عن الیتامى، اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلق ستانه تپوس کوي چې مونږ یتیمانانو سره څه وکړو، د یتیمانانو مونږ څنګه خدمت وکړو. قل اصلاح لهم خیر، دی ته ووایا چې کم کار کې د دې یتیمانانو دپاره اصلاح وي نو هغه کار بهتر دی. یعنی مطلب څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې د دې یتیمانانو تعلیم، د دې مال تا ته پاتې شو، خپل والدین وفات شو یا پلار وفات شو، د دې یتیمانانو مال تا ته پاتې شو، ته به څه چل کې؟ ته به د دې نه د دې له بهترین تعلیم ورکې، د دې به پوره پوره خیال ساتې، د دې د مستقبل به هم خیال ساتې. په دې کې به ته په دې طریقې سره دولت د دې لګې چې هغه ټول ختم نشي، د هغې ټوله فایده دې ته ورسي، داسې به خیال ساتې چې څنګه لکه ته د خپلو بچو خیال ساتې. قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم، که ته دا طریقه جوړول شي چې د دې مال د ځان نه جدا کې او پوره پوره خیال ساتې او حساب کتاب ساتې، نو ډېره ښکلې خبره ده. لیکن که داسې نشي کولی او ستا دپاره مجبوري دا ده چې تا سره دومره وخت نشته، ستا دومره تعلیم نشته، ته دومره خیال نشي ساتلی، او ته د دې مال خپل مال سره را یوځای کې او د هغې مال او خپل مال ته یوځای خرچ کې، نو دا هم تا دپاره اجازت دی. و ان تخالطوهم فاخوانکم، که ته اختلاط کې، یعنی د دې مال او خپل مال یوځای کې، لکه مثال په طور باندې په یو کور کې ډوډۍ پخیږي، په یو کور کې چای پخیږي، په یو کور کې سالن پخیږي، هغه ته جدا جدا کور دی نشي، د هغې حساب کتاب جدا نشي ساتلی. فاخوانکم، نو ستا رونه دي، یعنی ته به د دې داسې خیال ساتې او داسې به ته په ذهن کې یو خبره ساتې چې لکه څنګه انسان د خپل رور دپاره ساتي. والله یعلم المفسد من المصلح، او دا یاد ساتئ ګورې، دا په زړه کې چې تاسو کوم حساب کتاب کوئ او دا تاسو د خپل ضمیر نه او د خپل دماغ نه او د خپل انصاف نه او د دین نه تپوس کوئ، نو دا یاد ساتئ چې پروردگار ته دا خبره معلومه ده چې تاسو کې مفسد څوک دی او په تاسو کې مصلح څوک دی. یعنی په تاسو کې خرابۍ جوړولو والا څوک دی، فساد جوړولو والا څوک دی، او په تاسو کې اصلاح کولو والا څوک دی. ولو شاء الله لاعنتکم، که پروردگار غوښتي نو تاسو باندې به ډیر مشقت اچولی وو، که پروردگار غوښتي نو په تاسو باندې به ډیر سخت قوانین نافذ کړي وو چې نه، د یتیمانانو مال تاسو ځان سره نشئ شریکولی او دا به بالکل داسې به جدا ساتئ وغیرہ وغیرہ. لیکن پروردگار په تاسو مهربانه دی، پروردگار تاسو له آسان آسان حکمونه درکول غواړي، نو دغه وجه ده چې پروردگار تاسو له دا اجازت هم درکو. ان الله عزیز حکیم، بشک الله ډیر عزیز دی، یعنی زبردست دی، حکیم دی، یعنی حکمت والا دی، هغه په هر څه باندې پوهیږي، هغه ته ستاسو معلومه ده، ستاسو کمزوری ورته معلومی دي، هغه ته دا معلومه ده چې دا دنیا په کومو کومو سیزونو باندې په ښکلې طریقې سره به چلیږي، دا دنیا په کومو کومو سیزونو باندې ګلې ګلزار کیږي، د دې انسان دپاره څه دي، نو د هغې مطالق یې تاسو له رهنمایي درکړې ده او هدایات یې درله درکړې دي. محترمو ناظرینو، اوس به ستاسو په مخ کې زه یو بل آیت براولم. دا چې کوم دوه آیتونه دي، دا 224 او 225 دي. په دې کې هم موږ ته پروردگار یو ډیر ښکلی هدایت کړی دی، هغه هدایت باندې نن سبا عام طور باندې مسلمانان عمل نه کوي، لیکن په هغې باندې موږ له ضرور عمل کول پکار دي. هغه خبره دا ده چې که تاسو خیال کړي، نو بعضې وخت زمونږ خلق قسمونه اخري او عهدو کې وعدو کې چې یو صحیح کاری چې کنه زه به دا کار نه کوم، او په غصه کې اکثر دا کار وکي، او په رد عمل کې اکثر دا کار وکي، او د بل نه خفه شي نو په خفګان کې دا کار وکي. قرآن مجید موږ ته بیا بیا وایي چې تاسو به په رد عمل کې ناراضه، په غصه کې به ناراضه، په اشتعال کې به ناراضه، او په هغې کې چې تاسو کوم غلط کارونه کوئ د هغې نه به ځان بچ کوئ. مسلمان امت بچری په غصه کې ناراضي د جذباتو او د تعصباتو بخکار کیږي نه، جذباتیت په ځان کې نه راولي، او یو انسان به هم په ځان کې جذباتیت نه راولي، د تعصب ښکار کیږي بنا، د رد عمل د نفسیاتو ښکار کیږي بنا. اوس قرآن موږ ته سوي ولا تجعل الله عرزة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة. د الله نوم د زان د بار بهانه مجوړوي لایمانکم د خپل قسمون د بار بهانه مجوړوي انت برو چې تاسو به قسم دا خوره د الله قسم به خوره چې مونږ په پلاني بند سره نیکی نه کوو وتتقو او تاسو به دا قسم خوره چې مونږ به د پرهیزګاری د فلانی کار نه کوو وتصلحوا بین الناس او تاسو به دا قسم خوره چې مونږ به د خلقو ترمنځ صلح نه کوو ځکه چې دا ډیر بیکار او ډیر خراب خلق دی. قرآن مجید وی داسې به چرې نه کوې د الله نوم به د الله قسم به د دې بهانو دپاره چرې نه استعمالوئ. والله سمیع علیم ځکه چې الله تعالی د هرې خبرې اورېدو والا دی او په هر څه باندې هغه پوهېدو والا دی. بیا د هغې نه بس موږ ته پروردګار په دې کې یو رعایت هم راکوي. پروردګار موږ ته وایي چې د دې قسم دوه قسم له قسمونه دي. یو هغه قسم دی چې تاسو یې د زړه نه اخره، یو هغه قسم دی چې تاسو په رواروی کې یو خبره ده لکه زمونږ عام طور باندې د ډیرو خلکو دغه داسې چې مړه قسم دی دا کار مې داسې وکړو، مړه قسم دی دا کار به زه داسې نه کوم. پروردګار وي دا تاسو چې فضول کم بکواس خونته کوي او دا تاسو چې اسې د خولې نه مجبوره شي دا مبالغې مبالغې وکړي نو خیر دی، په دې باندې زه تاسو نه راټینګ کوم. لیکن د هغې خبرې نه به ځان بټ ساتئ کوم چې تاسو د زړه د کومې نه وکړي او چې کوم باندې تاسو وایئ چې دا واقعي زه د زړه د اخلاص نه کوم، نو پروردګار وایي هغه خبرو باندې به ګورئ زه تاسو سره حساب کتاب کوم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، دا تاسو چې کوم قسمونه اخورئ لغو طریقې سره فضول طریقې سره، دا چې کوم تاسو داسې وکړئ چې څنګه چې ما ستاسو په مخکې مثال درکړئ چې قسم دی مړه دا کار داسې و، قسم دې مړه دا کار به زه بیا داسې نه کوم. لا یؤاخذکم الله، ستاسو پروردگار ډیر مهربان دی، په تاسو باندې به په دغې خبرو باندې به مواخذه نه کوي، تاسو به راټینګئ نه نیسي به م نه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن په هغه خبرو به تاسو ضرور راټینګئ چې کوم تاسو د زړه نه کوم قسمونه وخورئ، کوم وعده وکړئ، کوم عهد وکړئ، کومه خبره تاسو وکړئ، نو په هغې باندې به ګورئ پروردگار تاسو راټینګئ. والله غفور حلیم، پروردگار ډیر غفور دی، بخون کې دی، حلیم دی، بردبار دی، ډیر نرمی کوونکی دی. تاسو سره نرمی کوي خو ګورئ غلط خبرې، غلط قسمونه، غلط وعدې، غلط عهدونه دا به ګورئ چرې نه کوي. دې باندې سوسایټي خرابیږي، دې باندې به معاشره خرابیږي. که یو انسان تاسو سره ډیر بد کړی دی او تاسو په دې پوزیشن کې یې، په دې مقام باندې یې چې تاسو هغه انسان معاف کولی شئ، نو تاسو هغه انسان معاف کړئ، تاسو ورسره نیکی کوئ، تاسو د پرهیزګارۍ کارونه کوئ، تاسو د خلکو ترمنځ صلح کوئ، او د الله قسمونه به د دې دپاره نه خورئ چې کنې مونږ به نیکی نه کوو، مونږ به د خلکو ترمنځ صلح نه راولو، او مونږ به کنې د پرهیزګارۍ دا کار نه کوو. محترمو ناظرینو، انشاءالله آئنده پروګرامونو کې به بیا بیا کخیری ستاسو میزبان ډاکټر فاروق به ستاسو په مخ کې حاضریږي. تر هغه وخته پورې ستاسو نه اجازه غواړم. ډیره شکریہ، والسلام.